پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواخ به وړاندې کړي. وسلوالو په لکی مروت کې یو پولیس والا او د هغه ورور چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وو وژلې. تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې جلسه کوي. د امریکې او برتانیې استخباراتي ادارو مشران وایي په غزه کې دی اوربند وشي. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او د هغه ورور وژلی دي. د لکی مروت پولیسو د سپتمبر په 8مه رسنیو ته په لیګل بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری صفی الله نومیږي او د هغه ورور د بشري حقوقو فعال نوید الله دی چې تیر ماښام په نخه کړل شوی دی. دغه دواړه کسان د لکی مروتو د پولیسو د ایس ایچ او شفقت الله ورونه دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین د سپتمبر په 8مه مشهد ریډیو ته وویل چې نوید الله په اباخلو کې د دوی ځایي مشر و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت لخوا په وسته د ځانګړو واکونو ورکول غندلې دي. په خبر پښتونخوا کې د دې کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په 8مه مشهد ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې تر مخه په وس کولې شي یو مشکوک کس تر دریو میاشتو پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي په جیل کې وساتي چې دا د انساني حقونو تروړل دي. د پاکستان په سینټ کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د تیر اونۍ د حکومتي پریکړه پرون وغندله، خو په کورنیو چارو وزارت کې یو چارواکي د حکومت له دې ګام دفاع کړې ده. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به قانون سازي کیږي او د سیاسي ګوندونو اندېښنې به ختموي. نن تحریک انصاف په اسلام آباد کې په داسې حال کې د جلسې تابعیه کړې چې حکومت په پلازمینه کې بې له اجازې د لوی غونډو کوونکو ته د درنې سزا ورکولو قانون جوړ کړي. د خبر پښتونخوا وزیر الله او د تحریک انصاف یو مخکښ علي امین ګنډاپور د سپتمبر په 8مه په یو ویډیو بیان کې ویل چې د امن ښه اقتصاد او د دوی د مشر عمران خان د خوشی کولو لپاره کېدونکې دې جلسه کې به لکونو خلک ګډون کوي. په همدې حال کې پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سنټ لخوا منظور شوې هغه قانوني مسوده لاسلیک او په قانون بدله کړه چې په پلازمینه اسلام آباد کې د جلسو لپاره شرطونه سختوي. د دې قانون له مخې پولیس کولای شي هر وخت یو جلسه ختمه کړي او که څوک بغیر له اجازه ته غونډه وکړي نو تر دریو کلونو پورې ورته د قید سزا اورول کېدای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان ریاست دی په پښتنو سیمو کې د پوځي عملیاتو جګړو کولو پر ځای خلکو ته په وسایلو واک ورکړي. نوموړی د سپتمبر په 8مه په باجوړ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سلګونو ورټول شو غړو ته په وینا کې ویل چې نور په پښتنو سیمو کې د جنگ دوام د زغم نه دی. هغه زیاته کړه چې د باجوړ او کونړ ترمنځ لار دی د تجارت لپاره خلاص او د ډیورنډ کرښې دواړو غړو ته د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه ختم کړل شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د پښتین په خبرو څه غبرګون نه دی ښولی، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان پوځ ویلي چې د وسلوالو د ختمولو لپاره پوځي عملیات ضروري دي. منظور پښتین باجوړ ته د دې لپاره ورغلی و چې هلته قومي مشرانو، دینی عالمانو او سیاستوالو ته د اکتوبر په 11مه د پښتون ژغورنې په کوربتوب هغې لوی جرګه کې د ګډون بلنه ورکړي چې په خبر کې به کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو د کرمی او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو ځل بیا نښته کړې ده. د کرمی پولیسو د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې وویل چې له افغانستان د طالبانو په ډزو کې شپږ پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړی ژوبل شوی دي. د طالبانو خوا ته د اوښتي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په خوست کې ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې څیرمه کلو کې څلور ولسی وګړي ژوبل شوې دي. د کورمی د پولیسو په وینا نخته هغه وخت پیل شو چې د طالبانو حکومت سرتیرو پر ډیورنډ کرښه یو پوسټه جوړوله. پر دې مسله تیرونه هم نخته شوې وي. د امریکا او برتانیې د بهرنو استخباراتو ادارو مشرانو د سپتمبر په وومه وویل چې دوی د نادرې شریکې اعلامیې د خپرولو په ترڅ کې د امن لپاره ټینګار او په غزه کې د اوربن لپاره په دوامداره توګه کار کوي. د امریکې د سی ای مشر ویلیم برنز او د برتانیې د ایم آی سکس مشر ریچارډ مور ویل چې ادارو د زغم کولو او د ترنګلتیا کمولو لپاره له خپلو استخباراتي چینلونو څخه کار اخیستی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه درورو. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې د جلسې تابع کړې ده. په دغه اړه له خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. وسلوالو پرون په لکی مربت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نوید الله او دغه یو ورور چې پولیس سرتیر وژلی دي. پرون د خوست او کرمې ترمنځ پر ډیورنډ کرښه پاکستانی پوځ افغان طالبانو یو وار بیا پر یو بل ډزې کړې دي. د کرمې یو قومي مشر وایي نخته افغانستان خواته د یوې پوستې جوړولو پر سر وشوه.
طالبان کوم کار وو هغه بیا هم جاري وساتل چې کوم کار نه دوی لنجاوه پالوسو کې یا پالیسین کې بیا وایي فایرنګ وکړو فایر ته بدلا وشول ډیر زیات.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ممندو او باجوړ ته خپل سفر کې د غوسی مخالکو ته د اکتوبر 11 په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه.
دا د ټول پښتون قام مسله ده. نو چې زمونږ مسله شریکه ده نو دغه حل هم یوازې یو علاقې نشي را بسلای.
او د جنوبي وزیرستان د انګور ډي اوسیدونکو وایي له 13 یولس میاشتو راهیسې په احتجاج دي، خو افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو وختونه یې ونه منل شوه.
راته مسله نشته د ویزې د پاسپورت نو دغه نه د میز مزدور متاثر شوی دی، دغه نه د میز سټوډنټ متاثر شوی دی.
هله دا له مشال رادیو سره اوسي. اوریدونکو ورنۍ موضوع ترازو چې هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی نننۍ جلسه ده. دغه لپاره تیاری شوې دي. له بګیا راسې په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرونه را روان دي. موږ په تازه معلومات اخلو له خپل خبریاله راشد خټک څخه چې دا وخت په خبرونه کې راغلی. خټک، تاسو ته ستړي مشي وایو او څه حالات په اسلام آباد کې؟ داسې رپورټونه دي چې اسلام آباد بیا تړل شوی دی، کنټینرونه دي، لوی لارې تړل شوي دي، او دا جلسه بیا څه وخت اعلان شوی ده؟ څه وخت به کیږي او د هغې لپاره څه د پی ټی آی خلک څه وایي چې دا به کیږي که نه به کیږي؟ داسې ښکاري چې حکومت به کېدو ته پرې اجازه ورنه کړي، د جلسې کول به دغه کې اجازه به ورنه کړي، که څنګه؟
مننه. تر اوسه خو داسې څه خبره نشته چې جلسه نه کیږي. البته دا لارې تړل شوي دي او دوی تر دې مخه لکه یو خبره خو دا هم ده چې پرون دوی هغه قانون جوړ کړو کنه د پر امن جلسو لپاره، چې درغه هغه تر مخه چې څوک ته پر امن جلسه کوي نو هغه ټیک ته او څوک ته اجازه نه بغیر جلسه کوي نو هغه ته بدري کله بند سزا اورول کیږي. نو دا قانون دوی جوړول په دې موقع باندې هم په سېنات کې او په کمی اسمبلی کې بار بار دا ویل کېدل چې د اسلام آباد او د پنډي خلکو ته ډېر تکلیف وي، ستونزې ورته چې کله د جلسې کې نه هغه د ستونزو ختمولو او هوارولو لپاره موږ دا قانون جوړو. او هغه ستونزې دا غي نه زیات شوه، قانون هم جوړ شو، ټول لارې تړل شوې دي، نو لارې هم تړل شوې دي، وړې لارې هم تړل شوې دي، کنټینرې دي او دا جی ٹی روڈ هم بند ہے، په موټروی بند هم دا سیدا چې لکه موټروی بند نه ده، خو انټرچینجونه بند کړی دي چې کم څه کته موټروی نه کوزیږي، لکه دغه بلکسر دی او دا کلر کهار دی او هغه طرف نه چې راځي براهمه ده دغه چې دای بند کړی دي.
خو
جلسه خو دوی تر اوسه وای چې مونږ به کوو.
او کم ځای به کوي؟
لکه سات مخ کې
کم ځای به کوي
جلسه دوی په سنجانې کې وای چې کوو به د اسلام آباد سره نږدې یو ځای دی، خو الته چې کم ځای ورکول شوی دی هغه اصل کې د سرو منډی ده، هغه ډیر لوی دی، دا هغه ځای ډکول هم ګران دی او بل هلته کورسرو منډی ده، نو هلته خاورې خټې او چیکړې وي. دوی هلته کورسای مرسای لګولې دي، خو اوس هم په هغه ګراوند میدان چې دغه نیم نه زیات خټ او د خاورو نه ډک دی. د سلور بجو نه او بجو پر وخت ورکړی دی او دا هم ویلي دي چې کدی وخت نه زیات خلک دلته کیناستل نو دا پرلط شمارل کیږي چې دوی پرلط والے دی یا اوتل او یو ځای باندې بل څه تلل نو دا لاریون شمارل کیږي نو کدی نه لګم سرغړونه وکړه بیا بچی دا د دې نوی قانون مطابق دوی سره 100 دغه کیږي کار او دوی ته
او د اجازه لپاره د جلسې لپاره اجازه غوښته ده د دې تور کل شوی ده حکومت ورکړي
اجازه خو ورکول شوی ده اجازه خو په دوی په دوستم تاریخ باندې کله دلته جلسه کوله په ترنول کې هغه ونه کړه هغه نه پس اجازه ورکړه نو سی ورکړي دا اوس هم هغه به حال ده خو اوس نه پولیس طرف نه یو دغه راغې خبر پانه راغله شو چې مونږ تل نه یو بیگ راو وستو چې کوم ځای کې جلسه کیږي د سر نږدې یو ځای نه مو بیگ راو وستو چې په هغه کې لاسی بمونه ډیټونیټر او دغه بارود وو نو دا هغه نه پس تاسو ګل راغی چې لکه دوی د جلسه کینسل کول غواړي چې دا ځندول غواړي چې دلته کې ترګرای خطر ده خو هغه سره د تورن د برستر سیف چې د تاریخ انصاف کم مشر چې دی والته د وزیراله چې کم مشر دی دا هغه پریس کانفرنس هم وکړه چې لکه د سیزن نمونه نه ډېر یریګو او دا چې د خلکو یراولو د پاره یو دغه دی او بیگ میک نشته او تاسو کیسه نشته موږ جلسه خام خلکو کوم نه کړ هم حکومت ته موږ په پیغام ورسوله د ټوله کنټرول چې لګیدلی دی اسلام آباد بند نو دینه دا پته لګی چې موږ پیغام ورسولو
او جلسه کې دی سو ویل وړي د سره پاره کوي خټک سیب سو وی غټ دغه
دی تاسو خو دوی ته وایي کنه د څه څه کم ټیم ور کړی دا هم دغه دی چې انتخابات غټلی دی هغه ته اقتدار ورکړي اقتدار پرګ دی او عمران خان چې دی هغه بند دا کی سونه ختم کړي مکدمه په ختم کړي او اخلاص یې کړي
صحیح صحیح د ډیر مننه راشد خټکو له اسلام آباد د غلط نن اسلام آباد ته نږدې په سیمه کې پی ټی آی جلسه کوي او وای چې ما زیګر څلور نه تر و بجو پورې وخت ورکړی چې دا په لیګي د غیله پر تیارې روان دي خو بیا پولیس وای چې اوس یو بیگ د سیمه غزاین مندل جلسې زاینا او وای چې دلته کې دي چې د غوی د تر هغه خطر وینو داسې او پلمه هم حکومت جوړول شي چې دا جلسه د دې اجازه ورنکي بہرحال مونږ په دې اړه نور معلومات هم وخت په وخت خپل خبريالا اخلو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی نوید الله او دغه یو رور چې پولیس سرتیرو وجل شوی دی د پخپرون شوی دی پښتون ژغورنې غورزنګ په بیان کې ویلي چې نوید الله د غورزنګ د باخیلو مشر شو د امن لپاره د هلو زړل وجه ورته وسلوالو غواخونه کول بلخوا پولیس وایي چې د چې دوی سرتیر صفی الله په لکی مروت کې د سړنو په برخه کې هغه دند کوله تر اوسه کوم وسلواله ډلې د برید پاړه څنګه دی ویلي او پولیسو د تیر په څیر د ځل هم ویلي دي چې پلټنې روانې دي عمر وزیر معلومات راکوي
د پولیسو ځای خلکو په وینا خیبر پښتونخوا لکی مروتو کې وسلوالو یو پولیس والا بل دا غورور د پښتون غورنې غورزنګ د سیمې رپتاکار په هدفي برید کې وژلې دي د لکی مروت سیټي پولیس ثانه مشال ریډیو ته ورکړې خپل ریپورت کې ویلي چې نا معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د ستمبر په اوومه لکی مروت باخیلو کې پولیس سرتیر صفی الله دا غبرور نوید الله چې د پښتون ژغورنې غورزنګ لکی مروت رپتاکار وو د شپې مونځ نه پس د کورمخې ته په ډزو وژلې دي او برید کوونکي تښتېدلې دي دوی ویلي چې وژل شوي کسان د پولیس ایس ایچ او شفقت الله ورونه وو چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه ول او وړاندې خپله پې بریدونه شوي پولیس وایي چې د نوموړي یو بل ورور کلیم الله هم سموده وړاندې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی د پولیسو په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې او پلټنې روانې دي د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې خو د ستمبر په شپږمه لکی مروتو کې د پولیسو په وینا عملیاتو کې یو وسلوال کمانډر ملا محمد غلام وژلې وو چې د هغې پس وسلوالو یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې وسلوالو ته پکې امر کیږي چې دغلته د خپل کمانډر د بدل اخیستو په موخه دې په پولیسو بریدونه وکړي د ستمبر په شپږمه بنو رینګ روډ باندې هم وسلوالو دوه ځایي کسان په یو برید کې وژلي ول او په یوه بله پیښه کې وسلوالو د باکا خیل تاڼۍ یو اهلکار تختولې چې مسؤلیت یې جهت الانصار المهدي خراساني وسلوالې ډلې منلې وو د خیبر پښتونخوا لکی مروتو په ګډون بنو وزیرستانونو ټانګ ډی خان او نورو ګڼو سیمو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو حمله او د غشان په هدفي بریدونو کې تیزی راغله د دغه نام نه زید بنو لکی مروت وزیرستان او نورو سیمو کې ځایي ولس لخوا لاریونونه جرګې مرکه شوه په وارور د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوه. پولیس او امنیتي ځواکونو هم په وارور دعوی کړي چې امنیت راوستو ته ژمن دي، اقدامات کوي او د وسلوالو ضد هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د کورمی او خوست ترمنز پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوز او افغان طالبانو ترمنز یو ځل بیا نخته شوې ده. د کورمی ځایي خلکو پولیسو مشال اډو ته ویلي چې په نخته کې دواړو خواو ته کسان ژوبل شوي دي. دا نخته د هغو جګړو تسلسل دی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه او د پاکستان پوځي سرتیری د پوستو جوړولو پر سر کوي. تر دې مخکې هم داسې پیښې شوې دي او دواړو غاړو پر یو بل د جنگ پیلولو تورونه پورې کړي دي. طارق اورگزے حال راکوي.
د کورمی او خوست پر پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا انخت شوې دي. د مالی خیلو یو مشر حشمت علي مشال لوډیو ته پر 1 ستمبر ویلي د خالی پورس په تربل کې پوستې پر جوړولو راپورته شوی معاملې د حل لپاره د پولي اخوا ولسی مشرانو طالبانو سره تر کامیاب مذاکراتو پس هم دواړه په خپلو کې انخت دي. علي زیاتوي دواړه خوا پر دغه متفق شول چې په 1 ستمبر به یو ځل بیا کینی او د خبرو لاره به مسله هواروي، خو د هغې بوجود پر پوستو جوړولو لکاره لاسونه خستل شو.
خبرو شو چې افهم تبلیغ سره جوړ تور سره بیا یو نشي بلا کیږي. کله جرګه پښه ولنه طالبانو بیا لوړ لکم کور وو، هغه بیا مخکي مینټین جری وسطل چې کوم کور نه دوی لنجاوه پلوسو کې یا پلوسین کې کنه، نو دا بیا تقریبا 5:30 بجې بیا وی فائرنگ وو، فائر ته بدلا وو شل ډیر تیز یو جنگ بل
تربل کې د افغانستان او پاکستان ترمنز په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې په کې لشپګو ورځو افغان طالبانو د پوسټې پر جوړولو کار روان کړي. په علاقه کې پر 16 ستمبر هم روانه شخړه تر نه حل کېدلو پس پاکستانی ځواکونو د افغان طالبانو سره جنگیدلی ول. په تازه انخته کې د کورمی ځای پولیسو تر مخه دیخوا شپږ امنیتی سرتیری زخمیان شوي. په شورکو کې پر عبدالله خان پوستا ماټر ګلا پر پریوتلو سرتیرو ته د زیات جوبلې رسیدلو سبب ګرځېدلې. بلخوا د پولي اخوا مقامی خلکو تر مخه په توغندیو د عام خلکو کورونه تر لګیدلو پس څلور تنان ټپیان شوي. تر اوسه د انخته پر وخت افغان طالبانو ته د رسیدلي مرګ جوبلې په اړه مشال لوډیو ته کره معلومات ندی را رسیدلی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د اتوار پور زویلی په سیمه کې جنگ لا سلور بجو مازیګره د سحر تر 5 بجو پورې روان وو چې بکه د ورکوټو او غټو وسلو استعمال بدري غښوي. د هغه په خبره دانه د معلومه چې د جنگ پیل چا کړي خوس پر پوله دزې نشتا او دا ودرېدلې دي. په دغه غړه د پاکستان او طالبان حکومتونو لا تر اوسه سند ویلی. د کورمی خوز او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطي او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوې. د 2023 کال په مئی کې په مانو سیمه کې پر سرحدي کرخه د ازغنتار د مرمت پر سر د دواړو خواو د ځواکونو ترمنځ انخطه شوه. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پښتنو د مسایلو حل یوازې د غوی د سیمې په امن او د وسایلو په واک اختیار کې دی. هغه پرون با جوړه مومند ته خپل سفر کې د هغه ځلو قومي مشرانو، سیاستوالو، د بشري حقوقو فعالانو او دینی عالمانو ته بلنه ورکړه چې د غورځنګ د اکتوبر 11 په جرګه کې ګډون وکړي. غورځنګ ویلي دا غونډه به په خیبر کې کوي او ورته د پښتنو د قومي عدالت نوم ورکړی دی. په باجوړ کې سلګونه خلکو د منظور پښتین وینا واورېده او هغه ته پګړۍ پر سر کړه. شانواز ترکزی رپورٹ راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د پښتنو په هر سیمه کې چې بدمنی ده په ضد به ټول پښتانې او موټی کېږي، نو ګنې بیا دغه بدمنی مخنیوي د خپلو شتمنیو نه ګټه اخیستل او قومي پرمختګ ناممکنه کېږي.
که صحافی دی، که وکیل دی، که سټوډنټ دی، که تاجر دی، که ټرانسپورټ وال دی، کام د ریډیو وال دی، په دې وطن کې د ناانصافیو، د بدبختیو، د بدماشیو، د ترهاګرۍ نه هیڅ کله دوی محفوظ نه دي. دا یوازې د یو مخصوص سیمې، د یو مخصوص ګوند یا د یو مخصوص پېښې هیڅ مسله نه ده، دا د ټول پښتون قام مسله ده. نو چې زمونږ مسله شریکه ده، نو د دغه حل هم یوازې یو علاقه نشي را بسلی.
منظور پښتین د 11 اکتوبر د قومي جرګې یا عدالت غونډې لپاره د مومند او باجوړ ضلعو ته د ستمبر په 10 ورغلی. هغلته سیاسي، سماجي، کاروباري او عامو خلکو سره ولیدل. منظور پښتین د ورتګ سره په مومندو کې او وروستو په باجوړ کې هم د دعوتونو دغه غونډې غټې شوې او لکه د جلسو په شان ګډ شمېر خلک ورته ورغلي. پښتین زیاته کړه د پښتنو په سیمه د خپلو وسایلو نه هم پښتانه محروم دي. هغلته هیڅ د ژوند د تیرولو چاره نشته. دا او د دې ترڅنګ ټولې قومي ستونزې به د 11 اکتوبر په قومي عدالت یا جرګه کې د بحث لاندې راځي. د باجوړ د صوبایي سیملې غړي او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ یو مشر نثار باس هم دغه غونډې له ورغلی. هغه په خپله وینا کې وویل د پښتنو درې مقدمې تر ټولو اول باید د بحث لاندې راوستل شي. اول بدمنی، دویم وسایلو باندې خپل اختیار، او دریم د پښتنو قومي شناخت.
چې رقم د وجه د دې پښتون وطن اقتصاد هم تباه دی، موږ دردیدلی شو، زخمی شوی شو او تنګ راغلی شو. دا د ریاست د طرفه دلته په دې خاوره باندې هغه جنگي پراجیکټ دی کومې چې د نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شروع کړې وې. دا خاوره او دا وطن چې کومه دی د جنگ په ټیکر ځولې دی. زمونږ په خپل وسیلو باندې اختیار نشته د بدمنۍ په شا باندې فلسفه دادا چې زمونږ وسایل لوټللی شي. په نصاب کې زما تاریخ نشته دی، پاکې زما د کلتور ذکر نشته دی. نو زما زلمي به چې کومه دی یا زما ماشومان به د خپل تاریخ نه
وسل بچر خبريږي. د باجوړ ښار هډ کوارټر د لوبو په لوی میدان کې دغه جوړ شوی غونډه شریکوالو ته په خپل خبرو کې د باجوړ د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وویل دغه غونډه چې د اکتوبر په 11 جوړیږي د به کوشش کوي چې گورنر خیبر پختونخوا ته هم وایي چې دغه غونډه ته ورشي. د وفاق په نمائندګۍ دغه قومي ستونزې ووري او د هوارولو دی کوشش هم وکړي.
هغه خبرې نه چې هغه صرف پوجیان کوي. موږ وایو چې په دغه جرګو په دغه خبرو دي ولس اعتماد کې واخیستی شي، پارلمنت کې به اعتماد کې واخیستی شي، د شهداو وارثانې په اعتماد کې واخیستلی شي، کوم خلک چې په دې جنګ کې نقصانات وشت کړي هغه خلک دي په اعتماد کې واخیستلی شي.
د دغه غونډې په حواله سره د غورځنګ مشران او غړي هر ضلع ته ورځي، خلکو له دعوتونه ورکوي او له خلکو غواړي هغوی باید خپلې غوښتنې له ځان سره تر دغې جرګې ور وړي چې ورباندې په اجتماعي حکمت خبرې وشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د حکومت پر هغه پریکړه سخت نیوکی کړي چې په بلوچستان کې پوسټ ته ځانګړي واکونه ورکوي. سینیټرانو ویلي د وفاقي کابینې لخوا منظور شو د قوانینو تر مخه پوز کول شي چې یو مشکوک تن عدالت له وړاندې کولو پرته درې میاشتې په جیل کې وساتي یا په بند کې وساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا کار به د ولسي وګړو بنیادي انساني حقونه لا پسې وتروړي او امنیتي ځواکونو ته به د خلکو د زورولو قانوني جواز پیدا شي. په دې اړه یو حکومتي چارواکي مشال اډو ته ویلي چې پوز د واکونو ورکړې لپاره پر یوې قانوني مسودې کار روان کړی چې د سیاسي ګوندونو نظر به پکې اخیستل کیږي. غلام غوث د موضوع تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی اندېښنه لري چې که پوز او نورو ځواکونو ته د خصوصي اختیارات ورکړي شو نو په دې به بیګنا خلک هم زورل کیږي.
درې میاشتې ډیره غټه مده ده. دومره لوی مدې دپاره یو بشر بنیادی حقوقو محروم کول خطرناک نتیجې لري. که څوک صرف د الزام په بنیاد اوچت کړی شي او درې میاشتو کې دغه خلاف ټوس ثبوت مخله را نه وړی شي نو دا اندېښنه شته چې هغه د تحویل نه متعلقه ادارې بیا منکر کېدیم شي. ریاست د خپل شهریانو او د ولس پاکونو ذمہ دار دے دا حقونو فرامی یقینی کولو پزے دریاستی جبر لاندے محرومی قابل مذمت دا.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د تیری جمعې په ورځ هم پوز او نورو امنیتی ځواکونو ته د خصوصي اختیاراتو ورکولو غندنه شوې و. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ایمل ولی خان، د نېشنل ګوند سینیټر جان محمد بلیدی او د جمعیت علماي اسلام فی سینیټر کامران مرتضی د دې اختیاراتو ورکولو د فیصله غندنه کړې و او دوی ویلي وو په دې اختیاراتو ورکولو سره به په بلوچستان کې د ورکړل شویو کسانو مسله نوره هم پیچلې شي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ایمل ولی خان د سینټ غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې که د خصوصي اختیاراتو ورکولو دا ګام په رښتیا عملي شو نو دوی به په عدالت کې چیلنج کوي.
هم سب ملکر
موږ ټول له په شریکه د دې په ضد سپریم کورټ ته تلل پکار دي. یوه ورځ هم د چا لا درکه کېدل نه دي پکار. بل دا چې دا به څوک په ګوته کوي چې دا ترهګر دی او دا موږ د دریو میاشتو لپاره اغوا کوو. شینون کې وایي سینیټران او د بشري حقوقو فعالان ځکه امنیتي ځواکونو ته د اختیاراتو ورکولو مخالفت کوي چې پخوا دا ډول اختیارات د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دي. خبريال او شینون کې لهازلي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
یو خو د بده مرغه چې د قوم څومره استحصال کیږي که سیاسي جماعتونه دي او که زمونږ استخباراتي ادارې دي. زه ګورم چې دا سیزونه به په راتلونکي وخت کې د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالیږي.
د پیښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي د بلوچستان د نارامه صورتحال مسله د وسلوالو ډلو نه بدله ده او په کار د حکومت د ناراضه بلوچانو د راضي کولو لپاره نوري لارې چارې وکاروي.
بلوچستان کې کم سیاسي عمل وسر شوی ده. هغه د پیل کړل شي په هغه کې د پارلیمان هلته کې یو انډیپینډنس پکار ده، د سیاست انډیپینډنس پکار ده، هلته کې اسمبلی سکومه دا هغه کې دراست تخوانه هغه خلک چې کم دراست پالیسیانې مخکې بیایي د هغو خلکو ملاتړ دې بند کړل شي چې د خلکو جینوین ریپرزنټیشن راشي. دویم قدم دا پکار ده چې هلته کې بلوچ څه کوم انسرجنس دي څه کوم خپل حقونه غواړي هغوی سره خبرې اترې شروع شي.
د سینیټرانو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنو په جواب کې د داخله چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته د دریو میاشتو لپاره په حراست کې د ساتلو د دې خصوصي اختیاراتو ورکولو د پیسلې عملي کولو لپاره به د ترهګرۍ ضد قانون یا انټي ټیررېست اکټ کې د بدلون یو قانوني مسوده تیاروي او د منظورۍ لپاره به یې پارلیمان ته وړاندې کوي او حکومت به هڅه کوي چې د دې خصوصي اختیاراتو په اړه د ټولو سیاسي وندونو اندېښنې لری کړي او دا خصوصي اختیارات به یوازې د ترهګرو په ضد کارولی کیږي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له بشیر ګواخ نه وورو
د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او د هغه ورور وژلې دي د لکی مروت پولیسو د سپتمبر په 8 رسنیو ته په لیکلي بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری سیف الله نومیږي او د هغه ورور د بشری حقوقو فعال نوید الله د 4 ماښام په نخښه کړل شوی دی پولیس وایي چې په دې اړه پلټنې کوي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې نوید الله د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی و د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د وفاقي حکومت لخوا په اوسه د ځنګړو واکونو ورکول غندل دي په خبر پښتونخوا کې د دې کمیشن مشر اکبر خان د سپتمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې تر مخه په اوسه کولې شي یو مشکوک کس تر 3 میاشتو پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي په جیل کې وساتي چې دا د انساني حقوقو تورن دي د پاکستان وفاقي کابینې 13 هفته دا پریکړه کړې و او یو د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو یې واخیستل شي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به له سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کوي او مخکې تر دې چې دا قانون جوړ شي دا غوی نظر به اخلي نن تحریک انصاف په اسلام آباد کې په داسې حال کې د جلسې تابع کړي چې حکومت په پلازمینه کې بې له اجازې د لوی غونډو کوونکو ته د درنې سزا ورکولو قانون جوړ کړی د خبر پښتونخوا وزیر الله او د تحریک انصاف یو مخکښ علي امین ګنداپور پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې د دې جلسې مقصد د امن ښه اقتصاد او د خپل مشر عمران خان د خوشکولو غوښتنه کول دي د امریکی او برطانی د بهرونو استخباراتي ادارو مشرانو د سپتمبر په 1 په یو شریکه اعلانیه کې وویل چې دوی د نادری شریکي لیکنې د خبرولو په ترڅ کې د امن لپاره ټینګار او په غزه کې د اوربند لپاره په دوامدار توګه کار کوي
مشال ریډیو لن خبرونه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو له رانځي کېدو سره د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر مسله خبرې ور بیا ګرمي شوې دي امریکایي واشنگتن پوسټ په سپانه د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوریت پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټا له درو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه حقایق ورته بیان کړي د موضوع تفصیل احمد تکل راکوي
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له درې تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي جمهوریت پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایدن پر حکومت اچوي خو دیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوه د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یوه برخه وه د مخکینی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوریت پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي د راپور لمخې د جمهوریت پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له دریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د استلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولای دی د امریکا د پاوز ډګر جنرال کریستوفر دوناهو د سمندري ځواکونو امیر البحر پیټر واسیلی چې په دې ورسېو کې متقاعد شو او د پلیو سمندري ځواکونو بریج جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلارې انتقادونه کړي وو د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړې چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تېره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادمز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سولیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړ پوړو قوماندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاو چې دا اقدام په بد نیت کوي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویاندې شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګ پړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولې دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د نو افغان کډوالو د سین صوبې او د پاکستان وفاقي حکومت پر هغه اعلانونو اندېښنه ښولي چې وای ډېر ژر به د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو د ایستلو یو بل پړاو پیل شي. د افغان کډوالو له مشال علي سره په خبرو کې وویل چې تیر ځل پولیسو هغه کډوال هم نیولي او ایستلي ول چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې لرل او ښایي هغه عمل داور هم تکرار شي. د کډوالو پر پولیسو د رشوتونو اغېستو تور پورې کړی دی، وایي چې حکومت تر پښو لاندې کیږي. د کراچۍ پولیسو په تیر کې داسې تورونه رد کړي او وایي یوازې هغه کډوال ایستل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نیاز علي معلومات راکوي.
دا مشال لیډیو او ریدونکو راغلیو د کراچۍ افغان کیمپ ته. د ستمبر په درېمه سنی سملی یو وړاندیز وړاندې کړی او بیا هغه د سملی غړو منظور کړي چې په سن صبح کې میشت غیر قانونه افغان کډوال دي بیرته ولېګل شي. د کیمپ ته راغلیو دلته د خلکو سره خبرې کوو. خپل نوم را تواخلی او د دې وړاندیز زوستو تاسو سره اندېښنې غنئ.
ما نام چې دی دوست محمد مغل دی او زه د کراچۍ افغان کیمپ کې پاتې کیږم. تقریبا سلویخ کال اوس چې موږ د کم جوړ او دغه سلویخ کام کال کې د افغان کډوال لپاره چې کال تیر سي پنځم اشتیر سي بیا یو کال ټیم ورکي بیا یو پنځم اشتیم ورکي او اوس خو د زمين کام کې ان شاء الله د غیر قانون خلک استام نه ګرد قانوني ولا خلک دي د په ماش کې په کال کې ګورنمنت حکومت دې ټیم ورکي د خلکان ډیر بزا په دې پریشان کیږي.
زه اجابيب نورزای خبره کوم. مش تقریبا 40-41 سال کې ژوندلتا چې کله دا چکن مکن شروع سي په دې مشران یو څوک نه دی خبر. موږ سره ظلم کیږي، موږ د بچانو سره د چا کاټ پرې کې د چا څخه پیسې غواړي، د دې څوک تاڼي ته بیاي، څوک جیل ته استي کاټونه پټ کې. د ناموس د وجې، د عزت د وجې موږ په عزت هر وخت په خپل مرضی ځو. موږ خوشاله یو، خو هغه کسان دی پاتې کیږي چې د چا دلته حسابونه پرای. زه خپل پاکستان ته درې کسان راغلم، اوس په تا کسان مختلف خپل کور لکه په څلوېښت کال کې د ازما خپل بچان ملسیان ورې دا بیزتی نمونو په عزت مو خپل ملک ته ځو.
معنا امان الله د کیم وسیدن هم از ما وینه د حکومت سره د زمنګ کیم د کار زیده برای مهرباني حکومت زمنګ وختونه دا چې باید دا غیر قانوني په نامه باندې اپریشن دا باید بند سي. دا سبب پولیسان قانوني خلک هم تنګي په لس کسان کې دوه غیر قانوني او اته کسان قانوني افغان په نامه دی ګاډی نه کوزي او جیل ته استي او ثاني کوته بند کړي د پیسو په باره کې پیسې به باندې کې او کاروبار به پولیس ته یو کاروبار به خلاص.
افضل خان چې اسناتونه هم خو مونږ سره استا کنه بیا
هم میگیری گمو چه څه خبره نشه مونږ باندې نه چیرته یې نیسی بیا پیسې غواړي پیسې واخلي بیا پرېږدي او ډېر خلک چې بغیر اسناد دی هغه لاړو اسناد والا اوس هم سته مونږ ټول اسناد والا یم
که حکومت تاسو ته وایي چې بیرته لاړ شئ نو تاسو بیرته افغانستان ته ولې نه ځئ هلته څه ستونزې لرئ
هلته مونږ ځو ولې نه ځو اوس خبره ټوله دا ده که نه چې مونږ پیدایشي دلته یم د زمونږ زله نه کېږي چې اخ ولاړ شو
ما نوم مشال دی او زما پیدایش شوی دی په دې کیمپ کې بیا یو څو عمر مخکې اپریشن سو د افغانانو پر برابر غیر قانوني دی ول چې دا غیر قانوني تارکین په دې کې کا بنگالی کا ایرانی کا افغانی خو هغه دی دا بنگالی او د ایرانی نوم چې اخته هغه لکه یو پلمه جوړول او افغانانو ته مقصد دی ټول د افغانانو سره
بیرته تل ول نه غواړي هلته ساندښنې غواړي
هلته کاروبار نه لرو روزګار نه لرو پہچان نه لرو موږ پیدایش په پاکستان کې سوې دی موږ ژوند غواړو چې په پاکستان کې وو چې بیر موږ ته دی دلته د پاکستان او پیژندل پانه عراقی چې موږ همیشه د پاره دته موږ ټوک ټنګ نه
کله زما خپل یو زوی اپیز دی د قرآن هغه د دې مدرسې نه وویستی دا به افغاني ابجاو خو مونږ خو افغانستان نه څلوېښت کاله مخکې راغلی یو دا به د ده ډېر ډېر احسان یې که مونږ ته وخت راکړي
اوریدونکو د کراچی په افغان کیمپ کې میشت خلکو دا خبرې په داسې حال کې کړي دي د سنح حملې د ستمبر په درېیمه وړاندیز کړی چې غیر قانونه افغان کډوال میشتې باید بیرته ولیږلی شي او د دې سره سره د وفاقي مرکزي حکومت وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په ویشتمه د ملګرو ملتونو د یو پلاوي سره د لیدلو په وخت هم ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال به بیرته لیږي او ډېر زر به د دوی دپاره د لیږلو دویمه مرحله هم شروع کوي بلخوا د UNHCR په وینا چې دا وخت په پاکستان کې رجسټرډ شاوخوا نږدې څوارلس لکه افغان کډوال میشت دي او هم په دومره شمیرې بیا هغه افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان تیر نگران حکومت چې د 2023 کال د نومبر را هسې د غیر قانونه افغان کډوالو په ضد کم عملیات یا اپریشن پیل کړو بیرته د استولو هغه اوس هم دوام لري او تر اوسه شاوخوا شپږ لکه او پنځه اویا زره نږدې افغان کډوال تر اوسه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو دا
د جنوبی وزیرستان د انګورو ډی خلکوای یو لس میاشتې کیږي دوی افغانستان ته د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختمول لپاره پرلت وهلې خو حکومت یې غږ نه اوري د خلکو پر دې سربیره د امنیت انټرنیټ او ځینې نورې غوښتنې هم وړاندې کړي او د احتجاج په ډول یې د انګورو ډی لار د تجارت لپاره تړلې ده ځایي چارواکي وایي د ویزې او پاسپورت شرط لرې کول امکان نه لري نو ځکه باید پرلت ختم شي خو پرلتوال وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوې نه وي احتجاج به جاري ساتي اشتیاق مسید حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه یې د تېرې یولس میاشتې راهیسې بند وو چې په وجه یې د ضلع خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي د انګور اډا سیمې یو اوسیدونکی په دغه برعکس ویایي
زمون نوم محب وزیر دی د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی تقریبا د میر د انګور اډې د درنې یولس میاشتې وشوې په د یولس میاشتې کې دلته مقامي خال چې کوم دی د انتهایي مشکلات سره مخامخ دی لکه غټه مسله مې شته د ویزې د پاسپورټو د دغه نه د میر مزدور متاثر شوی دی د دغه نه د میر سټوډنټ متاثر شوی دی عام د کاردور د بیروزګارۍ سره مخامخ دی ویل چې مخکو په ګډ باندې کوم سامان مې شته تر دلته او مې شته په ارزون کې مات باندې تر او مې وی سبزی دا هر څه بند شوی دی په بارډر ور باندې د میوې د سبزی ریټینا ډیر ارزون دی او دله چې چین د میر د انګور اډې بازار دی په دا کې انتهایی قیمتي نه ګرون دی کاروبار متاثر شوی دی احتجاجي درنه نو ستادو خیمه لګیدلې دي خو اوس پورې عسکري قیادت او سره چې تیم سیول انتظامیه دو بالکل د مشترا مذاکرات یا نه دي شوی او د میشت تیمو غشتنه دی قانوني دی ايني دی په دې باندې هیڅ هم خبره نه وکړي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا سیمې احتجاجي درنې وشتنې منلې او د افغانستان سره په سرحدي دروازه تجارت شریکولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي
چې میر هیله ته درنه نوستادو او دغه خلک به روزګار دی نو ولې افغانستان ته خلک ووښتی شي نه یې د پاکستان ته ووښتی شي مخ ته چې کاروبار دی میر شاه چې کندورو خوشول وو او غریب چې کیم پنډي دی هغه ډېر زیات خوشحال وي چې د یو ګاډلي بدلول رو بدلول بس دلته هر اتب کاته مسله دود که هغه سرمایه دار دا دای کا آیا آغا ریب دای نو آغا کا مزدیر کاش دای آغا کا دے فروٹ بول دای کا دے ٹرانسپورٹ دای کا نی سفر ہونا دو سفر گورنمنٹ چولا دا وزا پاسپورٹ غوری خو چونکہ امازائی چی کم کم دائی آ نیم دل میش دائی دے پاکستان پخورا کے او نیم وول دائی دے افغانستان پخورا کے نو آغا دے اکومت نادا در پاس گو چی دے میش دے پورا دا ای پاس کارڈ یو جوڑشی بار بار میز اکومت نادا در پاس گی چی دا مسالہ حال کا
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د تجارت بندش په واجه د خلکو مشکلات او د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنې په برعکس د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کې وویل
داسې ده چې د دې اثر خو یوازې په انګور اډې په خلکو نه دی د وانی بازار هم د دې د لاسه وران شوی دی او عظم مرسک بازار هم د دې لاسه بیډلی افیکټ شوی دی او اوورآل په ټول ڈسٹرکٹ باندې ډېر بیډ اثرات دي مونږ سو پیر کوشش وکړو جرګې پترو باندې چیرې دا مشران په قلار شي دا روډ کولاو کی او د خلکو ته دا سہولیات شروع شي خو هغه په خپل خبره باندې ولاړ لی هغه شان ته کې هغه ون ډاکومنټ رژیم والا خبره ده چې مونږ پاسپورټ نه جو په شناخت کارډ خو چې سو پورې دیو ته خپل خبره نه پشا شي نو دا مسله نه حل کیږي
یو دا وی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 تیر کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشه پالاتی واهلی دی او د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د پاسپورت ویزې شرط واپس وخستل سره او تلس غشتنه کوي او د دغه احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته ویل دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو یې غشتنه مانلې نه وي تر هغه وخت پر وہ دے دو احتجاج راونوی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان حکومت د راتلونکو درو میاشتو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی دی په پیښور کې دکانداران وایي د بجلی ګرانېدو له وجې کاروبارونه خراب شوي دي په دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته ویلي چې دوی مجبور دي سودا ګرانه خرڅ کړي چې له وجې د دوی په خبره خلکو دکانونو ته ورتګ کم کړی دی په همدې حال کې د پیښور ځینو اوسیدونکو ویلي چې د بجلی بلونو پرې کولو وروسته ورسره دومره پیسې نه وي چې د ورځني استعمال شیان ورباندې واخلي تفصیل د خالد نیاز په دې رپورٹ کې ورو
د پیښور صدر ګول مارکیټ کې د کپړې دکاندار جاوید مشال ریډیو سره خبرو کې اوې یو خوا گرانی دا بل خوا حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس قیمتونو کې اضافه کوي چې لوجی دویتا کاروبار کول ګران شوی دی
د بجلی د وجه حالات د وجه دا غرنګي کارونه بلکې دا ریک کسٹمر ډېر کم راځي ګرانې د وجه ولې چې بجلی ګرانی کې اړ یو چې دوه سره ګرانی نو حکومت ته مهرباني دا چې بجلی دا ارزانه کی مخکې به زمونږ کم بل لا تو 3.5-4,000 اوس چې ډېر کم چې کم بل راځي نو 25-30,000 نه کم نه راځي
بلخوا د باجوړ اوسیدونکو مرسلین وای په دې ګرانۍ کې دیاړي کون کې نشي کولای چې د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کړي مرسلین زیاته کړي دا خلک ګرانۍ دومره تنگ کړي دي چې بهر هیوادونو ته روان دي
خلک دومره تنگ شوی چې خلک خودکشی ته تیار شوی دي خلک چې کم دی نن سبا ټول یورپ ملکونو ته روان دي ډېر مجبورۍ ته لاس دلته چې کم دی ورو نن سبا ډېر غربت دی گرانے والے سرم تو کہ بجلی پہ بارہ کے ہو سکم دے دا کم وڑی خوراک کا گران شو دا دار جان
د چار سدی ابھی جان چی یو سکول کی استاد دے وائی عوام د گرانے نا تنگ راغلی دی او نور د گرانے بوجھ نشی برداشت کولے ابھی جان ترمخا الس د س اخستو توان نلری دے وائی د گٹی ذریعی نشتا او خرچی سیوا کی گی
حکومت ہر ارواز پسنا س شکل کی پدوی باندھے بمرا غرزئی کل ادا مہنگائے پشکل کے کل ادا اشیائے ضروریہ پشکل کے کل ادا بجلی دا گرانولو پشکل کے کل ادا گیس قیمت اضافی پشکل کے کل پیٹرول گرانولو پشکل کے زدہ ویم چدا عوام بدا مہنگائی او دا ظلم ترکمی پورے برداشت کی دا عوام چکم قوت خرید دے آغا بالکل صفر شوی دے غریب دا پارا جون تے رول پدے ملک ڈیر زیاد گران دی
د پیښور فرحان یونیجی بینک کی ملازم دے مشال ریڈیو سره خبرو کی د اوی په کمرشل علاقو کی بجلی ڈیرا گراندا چیلوجی کاروبار کون کی خلق د مشکلاتو سره مخ دي. فرحان زیاته کړی ده چې د زیاتې ګرانۍ له وجې جرمونو کې هم اضافه شوې ده.
جو صدر غونتی علاقه ده نو انت چې ده بجلی ریټ زیات دي نو هغه اوبویسلی چې ده الته بچ دي ساسو بزنسز کې دنه چې ده افیکټ راځي افیکټ څنګه راځي چې یو کس سحر 9 بجې نو اخل تر شپې 11 پورې یا 12 پورې په دکان کې لاولو هغه خلک چې ده اوس سحر لس 11 بجې دکان کې لاوي او د شپې نه 11 بجې دکان باندې ولي شي چې د شپې ټایم کې بجلی چې ده زموږ هغه نور هم ګران شي نایټ شفټ ټایم کې بجلی ریټ چې ده بیل شاند شي هغه د لاس زمو مول ډیر زیات افیکټ کیږي لګیا دي په زمو ګورنمنټ چې په دې باندې اورو سټیل سه ویلیو نه ور کوي.
بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په لومړۍ نیټه میډیا ته خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویلي چې حکومت معاشي اصلاحاتو د پاره هڅې کوي. وزیر اعظم زیاته کړی دا چې د دوی حکومت ټولي ګټي عام اولس ته رسولو باندې یقین ساتي او دا چې حکومت د عوامو مشکلات کمولو د پاره شپه ورځ مهنت کوي. خالد نیاز مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریڈیو خبری غړی
د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت ویلی پاغه واد کې په دماغی ناروغی او د اخته کسانو شمیر شاوخوا 8 کروڑ ته رسیدلی دی. دا خبر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپتمبر 15 په غونډه کې مخې ته راغلی. دا چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي، اسما ګل په خپل دې رپورت کې د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
یا د غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري او علاوه لدې یو سل شپک سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي. ولی بیا هم د وخت تر دوسره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچل وړيږي. دا چې په دومره زیاته شمیره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتې دوه سبب څه دي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نيجي روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهته کې خو نو په جواب کې نو موړي ویل د دې یو لوی وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخي معاشي ستونزې دي.
ټولنه اول خو چې دی کې راشي نو هغه غربت، غیر یقیني مستقبل او سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کوم صورتحال دی نو هغه هر چا ته پته ده. خو دې سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک تی دي ته د دې سيزونه د خکې دوه هم څه چانس نه ښکاري. داسې خلکو کې ډیپریشن، انزایټي د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي. پاکستانی معاشري کې چې کم زیات تر مریضان دي یو خو هغه کې دا خزو تعداد سیوا دي او دویم چې کم خلک 15 سال نوالی 50 سال پوری د دې تعداد پکې سیوا دی. فیمیلز کې مختلف وجوهات یو خو لکه تعلیم چې دی ډېر کم دی خو فیمیلز کې دا نور هم کم دی. کورونو کې چې کم خلو سره سلوک کیږي نو هغه کې وال ټاکول بل ټاپه چل کې دا مونږ تخکاری. فیمیل سره سوشل سپورت نشته.
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزي.
داغی انسان خپل صحت هم خرابیږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغه نه هم وزي او چې کم خاندان ولي کم رشتہ داری مرګري هغه سره دا هغه چې کم تعلق ته هغه موثر خراب دا درې وانه چې رايو دي شي نو دې اثر په یو انسان نه علاوه دا هغه چې کم ټول چا بیر چلی نو هغه ور سره متاثر کی. پاکستان کې کم ذهني امراض څو کې علاج کی داغی تعداد ډیر زیات کم دی. 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاټریست تیسره
خبر په هنتون کې د نفسیاتو د سانګې مشري ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته ویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي.
حکومت دې طرف ته بالکل توجه ورکول نه راسي اغا ځوانانو د لپاره نوکرو بندوبست او کې خپل ماشومان ته خوراک ورکول شي نه تعلیم ورکول شي او هغه نتیجه په فرستریشن شکل کې اوسي بیا فرستریشن د اګریشن شکل اخلي او اګریشن نه بیا انزایټي او ډیپریشن جوړيږي. لاست 10 ایئرز نه کم ډیټا موږ سره راځي نفسیاتي مرضونو کې کم ټول نه اون د ټاپ وجه اوم دغا دا د ویم وجه زموږ صدا اغا پل ویلیو سکم دی اغا پرخو
او میډیا رول ادا کړی دا. برټش ایشین ټرست په 2009 کال کې قائم کړل شوی برطانوي اداره ده. یاد اداره سویلي ایشیا کې د بیوزلۍ او اولسي ستونزو مخنیوي لپاره کار کوي. دوی په خپل سخګنی راپور کې وایي موجوده وخت کې د پاکستان دننه سلورو کې یو تن د دماغي ناروغو ښکار دی. خو رنځوران ګڼي کټولنه کې په ناروغۍ خلک خبر شو نو نوم به یې بدنام شي ځکه د وخت تېرېدو سره یې ستونزه د هواري په ځای لا زیاته شي. برټش ایشین ټرست اداره خپل راپور کې دا هم وایي په دماغي ناروغانو کې 90 فیصد رنزوران علاج ته اړتیا لري خو پوهاوی د کمی له وجې نشي کولی درملنې ته لاسرسی وکړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې له هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره د انډومنت فند په نوم پیسې بیلې کړې دي. د سلګرۍ او کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار زاهد چنزیب د سپتمبر پر شپږمه رسنیو ته ویلي چې په دې مالی وظیفو سره به هنرمندانو کولی شي د خپلې روغتیا ترڅنګ د کورنۍ ځینې اړتیاوې هم پوره کړي. د سلګرۍ محکمې یو مشر ویلي یوازې د خیبر پختونخوا ډومیسایل رونکي هنرمندان له دې پروګرامه ګټه پورته کولی شي. بلخو هنرمندانو د حکومت دا ګام ستایلی خو ویلي دي چې له دوی سره د مرستو پروژې باید دوامداري وي. خالده نیاز رپورټ راکوي.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډومنت فند جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وایي خیبر پختونخوا کې سلور زره پوری هنرمندان رجسټرډ دي. د هنرمندانو معاشي حالات ډېر خراب دي او نامنې د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډېر بد اغیز پرې باسلې دي. باید د دوی مرستې جاری وساتلی شي.
جنگ کد هر چاوی تاوان پکې زما کیږي. په خیبر پختونخوا کې چې دا سومره هم بدمنی جنگونه دینو د دین نیخ پنیغه د دین چې ډیر څوک اغیزمن شوی دینو هغه آرت یا آرټیست دی. به په دې کې کتا سو زمنګ پیغلې یا مېرمنې هنرمندانی وګورین واغه بیخي به په کور باندې شي. نو یو طرف ته زمنګ کلچر داسې دی چې آرت ته داسې موقع نه ملاويږي. بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو توم ورکړې شو هغه هم زمنګ د آرت یا د هنر په مریخ پک دی.
شازما حلیم لتیرو درې درش کلونو راه سی ڈرامو کی کار کولو ترسنگ د مختلفو پروگرامونو قربتوب هم کئ. مشال ریڈیو سره خبرو کی شازما حلیم اووی د پنجاب هنرمندانو ته چکم سہولتنا او د کار کولو موکی ملاویږي هغینه د خیبر پختونخوا هنرمندان محروم دي. داوای دلته د کار موکی د نشت برابر دي. یو نشتر حال دي هغه هم د کال اتم یاشتي بن پروت وی. د صوبای حکومت د انډومنت فند حواله سره شازما حلیم اووی دا یو خغام دي خو دی. باید حکومت هنرمندانو لا داسی فائدی ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کم شي.
د فنکار د پاره د حکومت لپخوانه پلاټ پکار دی. هغه د درې مرلی ولینی، هغه د دوه نیمې مرلی ولینی خو چې فنکار لور پې شي. د فنکار د پاره، د فنکار د بچی د پاره سکول کې مفت تعلیم پکار دی. د فنکار د پاره دغه د پاره وظیفه پکار ده چې هغه هر میاش هغه ته ملاویږي او هغه ته پکور دننه هغه فنکاران ته چې کم خلک د کټ نه نشي پاسې دي. کم فنکار زما مازور شوی دی دا وخت، کم فنکار زما کار نه کوي.
د خیبر پختونخوا هنری ټولنې مشر او سندرغاړی ډاکټر راشد خان وایي که څه هم انډومنت فند د حکومت یو ښه ګام دی، ولی په کار د حکومت د هنرمندانو د پاره معاشي منصوبې روباسي چې دوی په خپلو خپو ودرېږي ځکه چې ډیر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي. راشد خان وایي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهیسې کوي ولی دې ته پاملرنه نه کیږي.
تیرو داتو نلسو کال نمگری یو چھو منگتا یو میوزی سٹریٹ پکا دے چلتا اول خو فنکار چھ دیلتا غد سیکیوٹی بھی تا غی یو زائی بھی خپل فن او غندر پا اسانے سارا او پا کلا او زلا سارا کیوی دس یو زائی پکار دے منتا بل دید پار دغ زی روزگار مواقع او دا پرفارمنگ دی کم خپل پرفارمنس تے چاہ غدی اوا متا پیش کی وغی کیا غا معایزہ واقع دی تا غا منصوبی پکار دی چھ دی پا مخی روڑی دا با دی حکومت دی غد کردار بھی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا سیلگرائی او کلتور محکمی ڈپٹی میڈیا منیجر سعد بن اویس وائی انڈومین فنڈ فارم دا کلچر اینڈ ٹورزم ویب پاڑا باندھی موجود دے چردن اچھی ڈاؤن لوڈ کی دیشی او دا سپٹمبر درویشتمی نیٹی پوری دا ڈاک پا ذریعہ دا کلچر اینڈ ٹورزم دفتر پا پتا راستولے کی دیشی. دا یو سوال پا جواب کی دوی اوی چی سم رہم حق دارا هنرمندان وی حاوی تبا دی فنڈ نا مالی مرستی ورکولے شی.
مقصد ام دادی چی کم زمون دا خیمہ پختونخوا فنکاران دی اگر دا کلچر لپارا دیر خدمات دی سگی سم طرف نه حکومتي وتا فائنانشلي دا کې مولا سپورټ کو دغه زیاتر داسي چې هغه غریب بیمار شي یا اخري وخت نوای کې بیا ډیر سخت وخت یې نو هغه لپاره دا حکومت دا دوباره انیشیټیو اخیسته دي
یا د دې سو کال وړاندې هم خیبر پختونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفې شروع کړې وي چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو ولې هغه بیا بند کړې شو چې ځدی هنرمندانو احتجاجونه کړي وو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.